ورځ لاس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه خپریږي. لومړی د هیلو وړانګې راډیوي ډراما، او ورپسې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکاری وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي دي، او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. د ښاغلي ترک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا ډېره ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو د ښاغلي ترک د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنو شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړي دي. IOM ویلي دي چې دا افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ له ایران او پاکستانه د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برېښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنز په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دې خبرو کې د برېښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برېښنا د پرچوي پر ستونزه هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برېښنا بهیر ټکنی کیږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي ښایي د F-14 جنګي جټ الوتکو لومړني اوکراینی پیلوټان د روان کال له پای ته رسېدو مخکې وروزل شي. د امریکا د هوایی ملي ګارد قومندان ډګر جنرال مایکل لو پرون په مریلند ایالت کې د هوایی ځواک د اتحادیې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د څرګندونې وکړې. دمه ده چې اوکراینی پیلوټان تر اکتوبر میاشتې پورې د اریزونا ایالت په ټاکسن ښار کې د ملي هوایی ګارد پوځي اډې ته ورسیږي. اوکراین په دې هڅه کې دی چې تر 500 پورې F-14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې په پام کې ده د اوکراین پاوځ 240 دا ډول الوتکې ترلاسه کړي. او ایراني چارواکو د خپلو هغو وګړو نومونه ښودلي دي چې په امریکا کې بندیان دي، او تمه ده چې له امریکا سره د زندانیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې خوشي شي. د راپورونو له مخې د دې معاملې پر طرحه تیره میاشت موافقه شوې ده. په 5 ایراني وګړو کې مهرداد انصاري، رضا سرهنګپور کفرانی او کامبیز عطا کاشانی ایران ته د هغې ټکنالوژۍ د لیږد په تور بندیان دي چې امریکا بندیز پرې لګولی و، او دوه نور کوا لطفلا افراسیابی او امین حسن زاده په ترتیب سره، لومړی په دې خاطر چې د یو بهرني ایجنټ په توګه یې ځان نو ثبت کړی نیول شوی، او دوهم تنې د ایران لپاره د انجینیرۍ د یو پلان په غلا تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې ایرانیانو لیست نه دی تایید کړی، خو پرون یې ومنله چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له بندیزونو د ایران د 6 میلیارد ډالر شتمنۍ د معافیت سند لاسلیک کړی دی. Thank you.
هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. تاسو به د ډرامې په تیره برخه کې اوریدلی وي چې د ګوزڼ واکسین له څومره مرحلو، څېړنو او خواریو وروسته جوړ او ترې ګټه واخیستل شوه. په ټوله نړۍ کې د میلیونونو ماشومانو ژوند وژغوره. خانو تاسو د یوې شیبې لپاره سترګې پټې او داسې احساس کړئ چې خدای مکړه ستاسو ماشوم یا ماشومان په ګوزن اخته شوي دي او د تل لپاره په خپلو پښو نشي ګرځېدلی. تاسو تر هغې په دې هکله فکر وکړئ. زه لږ وروسته بیا راځم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خویندو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستاسو د ډیرو غوښتنو له مخې مې وغوښتل چې د ګوزن په حق له تاسو سره خبرې وکم. دولت خو مونږ او تاسو د پولیو د تبلیغ په خاطر وستایلو، خو مونږ د دې لپاره دا کار نه کوو چې څوک مو وستایي او شاباسۍ راکړي. مونږ د خپل ولس د خبرولو او پوهولو په نیت دا کار کوو. اوس نو له هر څه نه مخکې د ګوزن په حق له تاسو ته معلومات درکوم. ګوزن یا پولیو یا وساری ناروغي ده چې له ناروغ انسان ناروغ انسان ته تلی شي. د ګوزن ویروس تر ډیره په وړو ماشومانو ډیر تاثیر کوي او همدغه زیانمنوي. نو مور او پلار باید د خپلو ماشومانو غوره ساتنه او پالنه وکړي. پاکۍ او نظافت ته ډیر پام وکړي. خپل 5 کلونو ښکته ماشومانو ته وخت په وخت واکسینونه وکړي. سوچ ماشومان له هر ډول ناروغۍ نه خوندي وسی.
وګورئ، د واکسین کول کوم سخت کار نه دی. تاسو په هیګه چې وخت په وخت د واکسین ټیمونه زمونږ او ستاسو کلیو ته راځي، کورونه ته مو راځي او زمونږ او ستاسو ماشومان ته واکسین کوي. دا خو کوم سخت کار نه دی، نه پرې تاوان راځي او نه زحمت.
مننه پلوشي. او په دیم ځان خبر کړی چې د پولیو ویروس د خولې له لارې نه د ټوخي او یا پرنجي په واسطه ناروغ انسان ناروغ انسان ته انتقالیږي او په ګوزن اخته کیږي. یعنی د ځان یوه برخه ګوزن وهي، په دایمي توګه فلج کیږي. یا لاس یا پخه او یا لاسونه او پخې دواړه فلج کیږي او دا هیڅ ډول تداوی نه لري. د ګوزن ویروس له 5 کلونو ښکته ماشومانو باندې حمله کوي. ګران خویندو، د ګوزن نښې نښانې خو ډېرې دي. یوه یې تبه ده، بله یې د ستوني درد دی، د سر درد، د زړه درد، د ځان درد او کانګې دي.
خدای چې ودی ویل فرزانه جانې، په دې حقله موږ ډېر معلومات نه لرو ژوندۍ اوسې. خو فرزانه جانې، د دې ګوزن ناروغي له څه شي نه پیدا کیږي؟
آفرین پلوشي، ښه پوښتنه دې وکړه. ګوزن له ناپاکۍ او ګندګۍ نه پیدا کیږي. نو کله چې له کنارب نه راوځئ، لاسونه په صابون پاک ووینځئ. له ډوډۍ خوړلو نه مخکې باید لاسونه په صابون پاک ووینځئ. تازه سابه، ترکاري او میوې باید په کلورین ووینځل شي. هو رښتیا، کلورین کیمیاوي مواد دي چې په وړو بوتلونو کې وي او په درملتونونو کې پیدا کیږي. هر کله چې ترکاري یا میوې وینځئ، نو په تش کې 2 یا 3 څاڅکي کلورین په اوبو کې واچوئ او له څو شیبو وروسته په پاکو اوبو ووینځئ او بیا یې نوشجان کړئ. او هو رښتیا، سرکی او مالګې سره هم ترکاري او میوې په همدې ډول وینځلی شئ. هر څه چې تاسو ته اسانه وي هماغه سی وکئ.
فرزانې، د خور وایي چې ولې باید ترکاري او میوې په کلورین ومینځو؟
دا ځکه چې زموږ د هیواد بزګران لا هم له انساني سرې نه په زراعت کې کار اخلي. ځکه خو باید دغه ډول ترکاري او میوې په کلورین ووینځل شي، ځکه چې په عادي اوبو نه پاکیږي.
کور دې ودان فرزانې، خورې ژوندۍ اوسې.
خویندو، زما وروستۍ خبره دا ده چې خپل ماشومان له زیږیدو وروسته تر 5 کلنۍ پورې خامخا واکسین کړئ، ځکه چې واکسین ماشومان د ناروغۍ پر وړاندې وقایه کوي.
سامانه.
او هو، بل خبره مې دا کوله چې تر دې وروسته زما ماینه خانې ته راتلی شي، د پانسمان، پیچکاری، د سیرم لپاره. زه د انټرنیټ له لارې له نورو ډاکټرانو او لابراتوارانو سره هم اړیکې نیولی شم. همدا ډول تاسو کولی شئ چې له پلوشي جانې سره په اړیکه کې شئ. شمیره یې کارتونو کې لیکل شوې ده. پلوشي همدلته له ما سره کار کوي.
سامانه.
هو، ټولو ته کارتونه ورکا.
خیر اوسې.
وان دیوالانو، یار ما خود سماوات لپاره هیڅ داسې سم ځای پیدا نه کړ.
عبد الله ورورا، دا د کلی بازارونه دي، څه د ولایت او ولسوالۍ بازار خو نه دی. نو لوی بازارونو کې هم هوټلونه شته او هم سماوات.
ولا دا خو مشکله شوه، نو چیرته لاړ شو؟ لوی بازارونو کې هر څه شته او وړو بازارونو کې چلیږي نه، څه وکړو نو؟ تاسو پکې څه وایئ، څه وکړو؟
یاره زما خو پکې ذاتي نور کار نه کوي، ستړی شوم، نور هیڅ حوصله نه لرم چې پیاده وګرځم. که چیرې دمه جوړه کړو نو ښه به وي.
یاره چنارګله څه به درته وایم نو، ځکه د الله رضا وه او چیرې مې د سماوات لپاره ځای پیدا کړ نو بیا به دې داسې ونازوم چې ته ورته حیران شې.
انشاءالله. او ای هغه دی، راځئ چې هغه سماوات کې دمه جوړه کړو، هم به ورسره چای وڅکو او هم به ترې پوښتنې وکړو. څنګه مو خوښه ده
سماوات؟ چیرته ده؟ کومه ده؟
رښتیا وایي، هغه د مستري خانې خوا کې. هغه دی وګوره، دا ګوتې ته مې وګوره.
ښه ښه، ومې لیده. درځئ چې ورشو. صبر صبر، شواله درځه مخکې شه.
داسې ښکاري چې بازار مخه ګرم دی. ولا
یار، همداسې خو ښکاري.
راځئ چې دغه تخ باندې کینو، تیار روزګار دی.
ښه دې وویلې، درځئ چې ورشو.
یاره زه خو اول یو ګیلاس اوبه څکم چې ډېر تږی شوم، او خوله به بیخي وچه کلکه ده.
راځه راځه، هر څه به وکړو. دغه دی ښه شو.
اخ پښې مې ماتې شوې، ډېر سړی شوم. والله
والله کچنارګله، تا ته یم ډېر نالوختونه به نه کوې. ټول پیاده ګرځېدلی یو، مونږ اوسه په تیاره کې نه یو راغلي، ټول ستړي شو.
څه یې کې بیچاره ستړی شوی دی؟ په رښتیا هم چې نن مو ډېره پیاده روي وکړه، ستړی شوی به یې نو.
دا شکرا دادی، زه لکشانې نازولی یم، باز جان دادا اوسه یم، نور نو د چا له سترګو خسر ګیم نه باسه.
والک ګوری، د دې بازار کاروبار هم بد نه دی. د لوی ښارونو مسله بېله وي، خو دا بازار هم بد ځای نه دی. ایران کې لیو سماوه چی سره شاګردو، هغوی به ورته کافه ویلې، ډېر ښه خلک به ورته راتلل.
ښه خلک؟ له ښو خلکو دې هدف څه دی؟
مطلب یې باسواده او تعلیم یافته خلک دي.
ښه ښه، بس ځای مې درته پیدا کړ. پنجکه درسه چې بیرته کلي ته ځو. هلا
چیرته دی؟ مونږ ته راوخایه کنه.
شوکولا رښتیا وایي، کوم ځای دی؟ هله نو وایه.
خبرو پسې مه ګرځئ، راپورته شئ. هلی نو
بس چې ته وایې لاړ به شو.
یاله درځئ چې حرکت وکړو. خیر
راځئ.
وبخښه چې تاسو دواړه مشرانو ته مې زحمت درکړه. اصلا د یوې ډېرې مهمې موضوع په هکله مې له تاسو سره مشوره کوله.
کله دې چې زنګ راغی نو زم پوه شوم چې ډاکټر صاحب حتماً کوم کار لري، ځکه یې زنګ راوهلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، اورو یې.
کور مو ودان، خیر یوسئ.
خدای تعالی دې خیر وکړي چې بیا څوک په ګزند نه وي اخته شوی. نورې ستونزې به خدای تعالی حل کړي.
غبار صاحب هم راسره راتلو، خو مصروفیتونه یې ډېر وو، نو ځکه خو زه یوازې راغلم.
غبار صاحب خو ماشاءالله ډېر تکړه او هوښیار سړی دی، خدای دې ژوندی لري.
آمین.
ښه ډاکټر صاحب، څه دې ویل؟
هو خبره مې دا کوله، ملک اصغر خان چې کومه بدماشي کوله او د واکسین مخنیوی کولو، اوس نو دادی د سیمې ماشومان د ګزن له خطر سره مخ دي. دا زما وینا نه، بلکې د ګزن د کمپاین د مسؤلینو وینا ده.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟
نو دا خو ښکاره خبره ده چې داسې به کېدل. اوس نو موږ ته پکار ده چې په جدي ډول له ملک اصغر خان سره خبرې وکړو، چې نور له خپل ضد نه لاس واخلي او د خلکو له ژوند سره لوبې ونه کړي.
بلکل همداسې ده، خو زه چې څومره ملک اصغر پیژنم له خپل خره نه نه راښکته کیږي. هغه ډېر ضدي سړی دی.
هو سړی خو ډېر ضدي بنیادم دی. زه ډارېږم چې له دې پېښې نه به غټه خبره جوړه شي، بیا به یې هېڅوک هم نشي حلولی.
ملک صاحب، زما نظر دا دی چې راشئ او یوه جرګکۍ جوړه کړو او له ملک اصغر خان سره خبرې وکړو چې نور د واکسین د کمپاین مخه ونه نیسي.
ولا زه هیڅ نه پوهېږم چې له دې سرزوره ملک سره څه وکړو.
یوازې خو ملک اصغر نه دی، له هغه نه واسی خان ډېر بد انسان دی. دا ټول تحرکات د هماغه واسی خان دي.
بس نو، د شاوخوا ماشومانو ساتنه ستاسو مسؤلیت دی. کله چې ناروغي راشي بیا نو ښه او بد نه ویني، ټول رانیسي، ملامت او سلامت نه پیژني.
یارانو، هغه زوی او دا پلار، ته اوس شیر زمان ته وګوره او پلار ته وګوره، څومره فرق سره لري.
اوس د حل لاره یې څه ده؟ زه نه پوهېږم چې په جرګې به کار وشي او که نه، هسې نه چې جرګوالو سره شخړه وکړي او بد رد ورته ووایي.
لاس تر زنه خو نشه کېناستلی، خامخا باید لاس په کار شو، بیا وروسته پښیمانتیا فایده نه لري.
زه ستا په اندېښنه پوهېږم ډاکټر صاحب، خو راځئ چې یو بل کار وکړو.
مثلا څه وکړو؟
ووایه ملک صاحب څه وکړو؟
داسې به وکړو چې لومړی به یوه ډله هلکان د ملک اظهر خان دوی کلي ته ولیږو، ورته به ووایي چې د ګوزان د واکسین کمپاین ته راغلي دي. وګورو چې ملک څه عکس العمل ښکاره کوي.
بېخي سمه ده، بده خو نه ده؟
ملک صاحب ښه نظر دی، په همدې کار به بسم الله وکړو، که څنګه ډاکټر صاحب؟
بالکل همداسې ده، بس پیل به یې کړو.
توبه خدایه توبه، دا د خوشحال خیلو کلی خلک څومره هوښیاران دي، هم یې مشران چلاکه دي او هم یې ځوانان. وایم سم نابغاګان دي نابغاګان.
هو هو وایم، هر یو یې افلاطون او سقراط دي. ته ګوره څه ماشومان یې رالیږلي دي، اوس به دوی موږ او تاسو ته د ګوزان په هکله خبرې کوي.
ملک صاحب، موږ خو په خپل سر نه یو راغلي که نه؟ تاسو سره خو ملک صاحب حضرت خان خبرې کړې وې او تاسو ورسره منلې وه چې د واکسین ټیم دې راشي، او دا خو ستاسو د زوی شیرزمان خان هیلم وه.
غلی شه، ډېر مه غږېږه.
صبر صبر مولوی صاحب، خیر دی خیر دی. وایم آفرین شه او په تاسو شه. نظر او فکر زما د زوی، زحمتونه او لګښتونه زما د زوی، او ستایلیکونه بیا تاسو واخلئ. واه واه
وا ملک صاحب، نو تاسو خو به تل واکسیناتوران له کلي نه شړل، نو تاسو ته د څه شي ستاینلیک درکي؟
ته نو خبرې مه کوه، وړوکی هلک یې، نه پوهېږم چې مشرانو درته هدف ښودلی ده او که نه. غلی دې په ځای کښېنه.
مولوی صاحب مولوی صاحب، ما یې خفه کوه، دوی د موږ مېلمانه دي. ما هم نیت درلوده چې راشي او د ګوزان د واکسین لپاره تبلیغ وکړي، خو کله مې چې وکتل د ما د زوی خواري یې په اوبو له وکړه، او د شیرزمان د خواریو په بدل کې دا دی ده دوی دولتی تقدیر نامه واخیسته. زړه یې ډېر راته خفه کړ، فکر وکړه که زوی مې خبر شي څومره به خفه شي.
یار وایم رښتیا وایم ملک صاحب، ډېر دوکه باز او چالاک خلک دي دا.
مولوی صاحب، موږ هیڅکله د شیرزمان خان ښه نه هېروو، موږ یې تل مننه کوو، کور یې ودان.
نو دا خبره ما ته ولې کوې؟ تاسو به دا خبره حکومت ته کړې وه چې هغه ستاینلیک یې زما زوی شیرزمان خان ته هم ورکړی وای. اوس یې چې څومره صفتونه وکړي څه ګټه به وکړي؟
ملک صاحب، نو هغه ستاینلیک خو د کلي لپاره دی، نه د کوم خاص شخص لپاره.
غلی شه، د هر چا لپاره چې وه، خو تاسو نوسو جان کړ.
ګورئ ځوانانو، تاسو ته وایم اوس هم ناوخته نه ده، ټول په ګډه حکومت ته ورشئ، ورته ووایئ چې زما زوی او زموږ کلي ته هم تقدیرنامه راکړي. که تاسو ورنه شئ او دا کار ونه کوئ، نو زما کلي کې به قدم هم کښېنږدئ. پوه شوئ که نه؟
ته ودره چې ټېلیفون نومېر پیدا کړم. د خدای وهلې موبایل سره هېڅ بلد نه شوم. دغه دی شیرزمان جان، دغه دی پیدا شو. ما ته وګوره چې له نوم سره مې ورته جان لیکلی دی، خو خدای خبر چې هغه به د ما نوم سره څه لیکلی وي. دغه دی
مور
او دانا او نازولی زوی د خپل کورنۍ په پرتله د نورو خلکو غمخوري کوي، نو مور به څنګه ښه شي؟
بیا مې څه کړي دي وپلاره؟ څه شوي دي؟
ځان ما تر باسه، ولې د خوشحال خېلو د کلي شیطانانو نه یې خبر کړی؟
نه خو هغوی شیطانان دي او نه زه د خلکو جاسوسي کوم، زه له هېڅ شي خبر نه یم.
نو بیا به پریان لرې او هغوی به د له هرې خبرې نه خبرې وي که څنګه؟
پلار جانه، اوسنۍ دنیا ډېره وړه ده، د نړۍ هر ګوټ کې له هرې وړې او غټې پېښې نه انسانان خبرېږي. ستاسو له وړو او غټو کارونو نه هم خبر شوی یم، د واکسیناتورانو شړل، د غونچه ګل توهین، له هر څه نه ښه خبر یم.
لا حول ولا قوت، وګوره هغسې دقیق خبرونه ورسوي. زه له اوله پوهېدم چې هغوی د ما او ستا تر منځ جنګ او جنجال جوړوي.
پلار جانا جنگ او جنجال خو ته جوړوي، ولې په خلکو اړوي؟ تا د واکسیناتورانو مخه ونیوله، ته ښه خبر وی چې د دې کمپاین لپاره ما څومره کوښښ وکړ او ځوانان مې ورته آماده کړل، خو تا څه وکړل؟ زمو له کلي او وطن نه وشړلم او زما ټول کارونه مو نیمګړی پرېښودل.
ستا غلطي همدا ده زویه، خپل کلی او ولس دې هېر کړی دی، او د ما د دښمنو خدمت ته د ملا تړل ده د دښمنانو خدمت ته، پوه شوې که نه؟
پلار جانه د خدای په خاطر نور له دې جنګ او جنجال نه لاس واخله، د خپل کلي کور او د ولس خدمت ته متوجه اوسه، له تربګنۍ نه څه نه جوړېږي.
ګوره زویه، د خوشحال خېلو خلک ډېر دوکه بازه دي، هغه دې خبر شوی به وی چې تقدیرنامه یې هم هغوی ته ورکړه. هلته چې دا ټول کارونه او لاسته راوړنې ستا وې، پوه شوې که نه؟
پلاره دا خبره پرېږده، یوه تقدیرنامه به څه وي چې ته پرېږدي ولسونو ترمنځ خفګان جوړوي؟ ما د تقدیرنامې لپاره دا کارونه نه دي کړي، ما د خپل ولس د خدمت لپاره کړي دي.
بس بس، ټلیفون دې بند کړه، هر شی ته اوس ما ته تربور جوړ شوی.
سمه ده سمه ده پلار جانه، ته دا موبایل مې مور ته ورکړه چې زه خبرې ورسره وکړم.
ګوره، تر هغې چې د ما کلي ته ستاینلیک نه وي ورکړل شوی، مور سره د خبرې نه شي کولی، پوه شوې که نه؟ ټلیفون دې بند کړه ځه. بدبخته انسانه، ته څومره نادان یې! ته چې د خپل پلار په مقابل کې حوصله نه کوې، نو زه د زوی لپاره حوصله ولې وکړم؟ خیر، دا ګازو دا میدان سره ګورو به پوه شوې او که نه.
آفرین شه او په تا شه، لکه ټول افغانستان کې یوازې هوښیار همدا ته یې، او پاته نور په هیڅ نه پوهېږي.
رضا رضا له خیره، یو ستا کمایو ده هم پوره شو، د زوی اصلي ملاتړی همدا ته یې. رضا رضا
او سړیه، نور دې د زوی او ولس سره دا دښمني بنده که، دا د ځانه څه بدماش جوړ کړی دی، شرم دی په خدای، خپل زوی سره لاس او ګریوان یې.
نعم خدا، څه ښه انګور ده!
او خوږ انګور ده!
ولې دې فکر خراب دی ملک صاحب، څه خبره ده؟
څه به وایه مولوی صاحب واسه خانه، له شرزمان سره مې لږ څه جنجال وکړ.
خیر دی، زوی دې دی، څه پدای خونه دی؟
مولوی صاحب، زوی خو مې تا ته معلوم دی چې د خدای د نیکو بني آدم دی، هغه د هېچا سره جنګ او جنجال نه کوي، همدا دی چې تل یې ځوروي. په مسافرۍ کې هم په آرامه نه پرېږدي، هلته هم ورپسې زنګونه وهي.
آفرین وایم، آفرین شه، د دې په ځای چې د ما پلوي وکړې، د خپل نازولي زوی پلوي کوې، هم ته او هم د زوی د مالي مخالفینو سره لاس لرئ.
ملک صاحب ته مه خفه کېږه، خدای پاک به هر څه ښه کړي، هغوی هم دومره بد خلک نه دي، ګمان نه کوم چې داسې به وکړي.
راشه که تودېږي، مقصد دې څه شی دی وکړې؟
همدا چې د خوشحال خېلو د کلي خلک د ملک صاحب او د زوی تر منځ دښمني نه جوړوي، هغوی هم ښه خلک دي، په دې خبرو پسې نه ګرځي.
ته غلی شه، د نارینه وو خبرو کې نظر مه ورکوه، ته په څه پوهېږې؟ هغوی چې څومره چالاکه خلک دي، په ټول ولایت کې جوړه نه پیدا کېږي، که څنګه صیف الدین زویه؟
ولا څه ووایم پلاره، زه له دې خبرو نه هېڅ خبر نه یم او نه یم په کیسه کې یم، زه به نو څه ووایم؟
لا حول ولا قوت الا بالله.
مولوی صاحب، تا د زوی هم مزه نشته، بلکه سیف الدینه پاکه او مامدینه خبره وکړه، ته خو د یو دیني عالم زوی یې، باید تل حق خبره وکړې.
حق خبره هیڅوک نه اوري ملک صاحب.
څه یعنی موږ د حق خبره نه اورو؟ موږ له حق نه سترګې پټوه؟ تا ته څه ګډې وډې وایې وکړي؟
تاسو اوس دا خبرې پرېږدئ، مونږ دلته راغلي یو چې ملک صاحب او کډې ته یې ډاډګیرنه ورکړو، خو تاسو نورې نورې خبرې رامنځته کړې.
نورې خبرې به ولې وي، موږ او تاسو خو یوه کورنۍ یو. مولوی صاحب د ما د سختو بختو ورځو یار دی.
بالکل همداسې ده، د دوی فکرونه خام دي، په دو خبرو یې سر نه خلاصېږي.
مولوی صاحب، زه او ته بل چا ته ضرورت نه لرو، زه او ته بس یو، پوه شوې او که نه؟
ملک صاحب راځئ نور دا د دښمنۍ خبرې پرېږده، هیڅ ګټه نه لري، ته اصلا د خوشحال خېلو د ولس سره دښمني نه کوې، بلکې خپل زوی سره یې کوې.
ملک صاحب خیر دی، حوصله وکړئ، موږ او تاسو شکر مسلمانان یو، پکار ده چې په آرامۍ سره دا خبرې حل کړي.
مور مې ښه وایي، تربګني هیڅ ګټه نه لري، تل زیان او پښیماني لري.
یاره د تاسې دواړو سرونه کار نه کوي، بهتره ده چې غلي کېنئ.
تاسو نور غلی شئ، غوږونه مو راته وخوړل.
یار عبدالجانه مرد کړم په خدای مرد شو، ما ته د پخواني وختونه را یاد کړه.
غلی شه عاشقه، زه او ته نه کوم د بابا آدم د زمانې خلک یو، پرونی هلکان یو، دومره اندېښنه مه کوه.
ولا پخواني وختونه هسې پرې آدم ته ښه ښکاري، ځکه چې تل یې ارمان کوو.
هی هی، رښتیا چې ښه وختونه وو، څه بې غمه ژوند مو درلوده، سمه پاچایي وه پاچایي.
اوس نه ډول وهلو شوق هم نه دی را پاتې، هغه هم زور غواړي.
ژوند دی نو، خو ګوره چې په ما هم ډېر ګرانې، څنګه مې ناڅاپه را پیدا کړې؟ که نه تا نه خو هېر شوی وم، منې به مې یاره.
بالکل دې منم، چای دې واخله چې ختم شوی دی. ته ودرېږه چې نن مې لږه مساله داره ګوله واخېسته. نصیب او قسمت دې و څه شو؟ دغه ده، دغه ده، را پیدا مې کړه.
رښتیا ته راوړه که نه، چې مساله داره ګوله بېل خوند لري.
تو صبر چه قدر ده وکم، سبا با وای چه ده ملگیری چنگ تا می ورغلم او قدر را تا ونکم.
نه یاره داتت سو وای، ستا کور زما خپل کور ده، ولی بگی لکم؟
خا خا عبدالله، و ده نویلی چه زبا ستا پس سماوات که چه کار کم، او که بیخی سر شریک شو.
هم داسی او چل با وکو، یو سماوات با جور کو او دوالا با پکی مصروفیو، نور نو چه غوارو؟
عبدالله که ریختیا در تو هم، زخو یوا و غانیم نلارم چلی تا سر شراکتو کم، پوشوی؟
وه، عجیبه ساله، نو تو خو سم تکړه آشپزی، پخلی که جوړه نلاری جوړه.
هو، آشپز خویم، نو سپا درد خوری؟
عاشقا، تا تا معلومه ده چی زما یو لاسته، که می لاسونه روغ وی، هیچ پروای نکولا. خو اوز با می یو لاسته شی، دو پیسو غم مکوا، ما سر دوم رسته چی کار پیش رو کو.
خدای ده مکموا. زبا ده لاس شم، تو ولی خفهی؟
زبا تا باور لرم ملگریا، بس که خدای کول هر زبا سمشی او ده خکا رو بار خواندان بشوی انشالله.
بس بایم چه عبدالجانه پنجه که تا کسی تا صبر چه پده خوشحالی که تا خواهی او پنجه دولو همو.
یارا ارزاب بیده خیر.
ډاکټر صاحب، او بګه چې ځان مې وکړ، زه باید وختي راغلی وای او له تاسو نه مې مننه کړې وای. خو لږ مصروف شوم، مېرمن مې راتلله خو مېرمانه راغلل.
وروره، زه ډاکټره نه یم، زه نرسه یم، خپله وظیفه مې سرته ورسوله. ضرور نه وو چې ځان دومره په تکلیف کوي. که مننه کوئ د همت خان او مېرمنې نه وکړئ چې دواړو ستاسو خدمت وکړ.
ستاسو مقصد ښځه چالته ناسته ده؟
هو هماغه ده، ډېر د کار او زیار خلک دي، دوی دي چې زه پرې آباده یم.
او رښتیا وایې؟ هغه شپه دوی ډېر سرګردانه شول، خاوند یې په بایسکل ته وراته او چې راوړل ډېر په تکلیف شو. کور یې ودان اوسا.
آمین. همت خان د مریضانو او پیوزانو ساتنه کوي، ښه سړی دی، ښځه او خاوند دواړه سم خلک دي.
آفرین، خدای دې ژوندي لري.
آمین.
فرزانه جانې، ستاسو د زحمتونو نتیجه وه چې زما مېرمن له مرګه وژغورل شوه. ما ته مېرمنې قسم راکړه چې له فرزانه جان سره به مرسته کوي چې دا کاروبار یې لا ښه شي. اوس ما باندې امر کوه، زه تاسو ته څه خدمت کولی شم؟
تاسو خپله ښه خلک یاستئ، ځکه مو داسې ګمان کړی دی.
اوس زه تاسو ته څه خدمت وکړم؟
سلامت اوسئ، دا زما وظیفه وه او په بدل کې مې پیسې واخیستې.
فرزانه جانې، خیر دی، ما ته هم د خدمت او مرستې موقع راکړئ، زه او مېرمن به مې ډېر خوشحاله شو.
تاسو د خدای خوشحاله لري، ستاسو روغتیا او سلامتیا زما لپاره هر څه ده.
نانو فرزانه جانې، داسې خو نه کېږي، یو څه به خامخا کوم، ځکه چې مېرمنې مې قسم را کړی دی.
نه، ډېره مننه وروره، ډاکټران هېڅکله له خلکو ډالۍ او تحفه نه اخلي، کور ودان.
ښه نو چې داسې ده، ته دې دا کار راکړه، بیا به مېرمنه پخپله در سره وغږېږي.
سمه ده، دا دی واخله، دا مې کار دی.
درنو اوریدونکو، د ښو او غوره کارونو د ترسره کولو لپاره هیڅ سرحد شتون نه لري. د بېلګې په توګه د شیر زمان خان د خیر ښېګڼې کارونه د خپل کلي سربیره زما تر اوسېدونکو هم راورسېدل. شیر زمان خان هم په خپل او هم زما په کلي کې داسې چارې ترسره کړې چې ټول ولس ته یې خیر ورسېده. او په کلیوالو کې راتلونکي ژوند ته نوې هیلې راوټوکولې. په همدې هیله د خدای پامان.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه هغه راډیو ډراما ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیو ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیو ډراما ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله د چخبه وای او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو د دې ونی په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لمړی په دې کې ګو چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانان یو د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی. خو دا سې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کیني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوي دي، د پنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی وا، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډي شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کې او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي. دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زای وایي چې د پوهنتون لا پریښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و. ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والی ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسېږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره همدلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې پکار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل پکار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدسې یو یا درېو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند ځان کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسي کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عامل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي ته بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کولی بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی وای موین سی مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش شونه کو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي. نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی شو. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي، خپل پرشته کړي. بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی چې ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وای
ته ځوانانو ټولنې بشکه چې د نور هوادونو کې پرې بنسټیز او تهدابې دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه تر سره کیږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کیږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوس وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنه چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځی ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له اودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثر واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندوانې ونیسي نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي د اهداف چې مشخص سي هماغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږده وي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کو، موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره منسجم کو، هغه سنځي د پنه کو، بیا د هغه سنځو په حلارو باندې د موږ خبرې وکړو. سنځي ډېرې دي، معمولا په سنځو باس کې مهمه خبره ده چې حلارې دي پیدا یا فاکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د دغه سنځو لپاره د حلارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی موثر به تمام سی. دې پسند کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د اغوی نه مونږ مرسته وغواړو، د اغوی نه د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای سو، په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لاره هواره کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري رڼا اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. رڼا اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مترې پوښتلې چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه، دوی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودې، اما دوی به مثلا د فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدله. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزل ځوان، یو روشان ځوان، هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لون محاله هدفونه سي، او محاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانون من سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدي سي په تیار کې به هدف وار کړي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کړي. په دا تیار کې هدف به منې معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ راګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلار معلومه نه وي. کړنلار دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلار دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلار معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه چې مشخص وله، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده، هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي. اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي، او بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره او د سیستم کته رامنځته کی، دغه بیا خپل ته رهبری کوي یو ځای ته رسي.
ستې پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړی توبې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي ومتالم لرو مرغان غب شینی چې بونه سره ورتي. ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، زوقونه سره ورتي. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، زو کوښښ د ادبیاتو سره دی، د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه را مستقی، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه را مستقی، مطالعه بکې، مشاعره بکې، نقد بکې، تخلیق بکې، تحقیق بکې. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه را مستقوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه را مستقوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې زموږ ډیر زیات مشکلات لري. کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي د یو ګوري زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمندي کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي سي چې ته دا کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونۍ د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونۍ ښه وخت ولرئ.
سترگے مستانا خمخلی سامینہ